دا مازیګر شپږ بجې دی. قدرمن اوریدونکو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي. د امریکا او افغانستان ترمنځ په دفاعي چارو کې د همکارۍ او موافقې په اړه هم ولسمشر کرزي څرګندونه کړې. خو له هر څه نه مخکې له صالح محمد صالح څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان ولسمشر وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند تر لاسلیک وروسته به له امریکا سره د دفاعي موافقتنامې په اړه هم خبرې پیل کړي. د دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې به ډېر ژر پوځي عملیات پیل کړي. په پاکستان کې د دوو بمی چاودنو له کبله چې طالب ضد قومي مشران او امنیتي ځواکونه یې هدف و، 15 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند تر لاسلیک وروسته به له امریکا سره د دفاعي موافقتنامې په اړه هم خبرې پیل کړي. ښاغلي کرزي چې نن یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې توانېدلې په امریکا د افغان حکومت اکثره هغه غوښتنې ومني چې د ستراتیژیکو اړیکو لپاره یې وړاندې کړې وې. د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند د سه‌شنبې په ورځ لاسلیک شو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې نن په کابل کې د یو سترې ځنوژونکې حملې چې د یو باروړونکي موټر په وسیله ترسره کېدله مخه نیولې ده. د دې ادارې د رسنیو د دفتر یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې یو پاکستانی غوښتل چې د یو باروړونکي موټر په وسیله چې په سلګونو کیلوګرامه چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای سی وو، د کابل جلال آباد پر سړک ځنوژونکې حمله وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پر وسلوالو طالبانو د حملو پوره تیاری لري او ډیر ژر به پوځي عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت لخوا د عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې وسلوالو طالبانو له نن څخه په هیواد کې د الفاروق په نامه خپل نوي پوځي عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات به د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پیل سي، خو د دفاع وزارت نه دی ویلي چې په کومو سیمو کې به دغه عملیات کیږي. د پاکستان په شمال ودیز کې د دوه بمی چاودنو له کبله چې طالب ضد قومي مشران او امنیتي ځواکونه هدف و، 15 کسان وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکی وویل دغه بریدونه په قبایلي سیمه باجوړ کې شوي. د دې په خبره په لومړي بمی چاودنه کې دوه حکومت پلوه قومي مشران وژل شوي. دویمه چاودنه هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل. په دې پیښه کې دوه ملیشه سرتیري او یو قبایلي پولیس وژل شوي. د عراق د فراری مرستیال ولسمشر طارق الهاشمی په غیاب کې د هغه محکمه چې پر ده د وژونکو د یوې ډلې د درلودلو له کبله له تروریزم سره د اړیکو تور لګولی د یوې اونۍ لپاره وځنډېده. د الهاشمی مدافع وکیل نن د بغداد محکمې ته اپیل یا درخواست وړاندې کړ چې پارلمان د قضیې ته د رسیدګۍ لپاره جلا محکمه جوړه کړي. د روسیې د دفاع وزیر وایي په اروپا کې د پیشنهاد سوي توغندي ضد دفاعي سپر په اړه له واشنگتن سره خبرې تقریبا له خنډ سره مخامخ سوي دي. اناتولی سردیوکوف نن په مسکو کې د توغندیو د دفاعي سیستم په اړه په دوه ورځني کانفرنس کې ویل شکیل لوري تر اوسه پورې نه دي توانېدلي د ناټو په مشرۍ د امریکا د دفاعي سپر په اړه اختلافاتو ته د منلو وړ حل لارې پیدا کړي.
20 مая на саммите НАТО в Чикаго планируется объявить
о Дэвидми Паршелема до Чикаго по конференц кеды по памяти лечи до Европа до Тогондио до дефаи систем пара до Лумранаю амалияти тайраю ластраулени элан кри манай дада чи Америка о НАТО по памяти лери друси андешно тала памларене прата до Тогондио до дефаи систем промахтията давам варкри Русия вайда га дефаи спария корони аманта гуаш пешави. په چین کې ډون سیاسي مخالف چین ګوانګ چین له خپل پخواني دریځ څخه تر شا سوی او په امریکا کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. چین د اپریل په 22مه په کور کې له نظربندۍ له تشدیدو وروسته د امریکا سفارت لړ، خو د چهارشنبه په ورځ له سفارت څخه ووت او نن د پیکینګ په یو روغتون کې د چینایي چارواکو په کنټرول کې وو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د امریکا او چین ترمنځ کلنی ډیالوګ ته په پرانیستونکي وینا کې له چین څخه وغوښتل چې د بشري حقوقو ساتنه وکړي. دا وینا البته د ډیالوګ په یو برخه کې امریکا د بشري حقوقو او اساسي ازادیو د اهمیت مسله را برسېره کړه، ځکه موږ په دې باور یو ټول حکومتونه باید د خپل خلکو د عزت ارمانونو او د قانون حاکمیت ته ځواب ووایي. د مصر واکمنو پوځي چارواکو ژمنه کړې چې د روانې میاشتې د جمهوري ریاست انتخابات به عادلانه وي او دوی تیار دي چې د رایې په نتیجه کې بریالي کېدونکي ملکي حکومت ته واک وسپاري. د نن ورځې دغه اعلان په داسې حال کې سوی چې د چرشمې په ورځ په قاهره کې د برید کوونکو او مظاهره چنو ترمنځ چې د پوځي واکمنۍ د پای ته رسېدو غوښتنه یې درلوده شخړې سوي او لږ تر لږه شل کسان وژل سوي دي. د اکسفام په نوم مرستندوی اداره وایي هغه رژیمونه د وسلو د انتقال په مخنیوي کې پاتې راغلي چې دا مهال یې د وسلو پر واردولو بندیز لګولی دی. اکسفام په یو نوي راپور کې ویلي دغو هیوادونو په تېره لسیزه کې د $2 میلیارد په ارزښت وسلې واردې کړي. راپور وایي له 2000 څخه تر 2010 میلادي کال پورې میانمار د $600 میلیونو، ایران د 2000 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ د $1500 میلیونو، او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت د $140 میلیونو په ارزښت وسلې رانیولې دي. د آزاد رسنیو مخکشان نن په نړۍ کې د مطبوعاتو د آزادۍ ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو کلتوري اداره یا یونسکو په تونس کې چې د عربو پسرلی یا د عربي هیوادونو پاڅونونه ترې پیل سوي، په دې مناسبت درې ورځنی کانفرنس جوړوي چې په اساسي بدلونونو کې د رسنیو پر رول پکې خبرې کیږي.
تاسو د آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. افغان حکومت یو ځل بیا له ګاونډي هیوادونو غوښتل چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي. ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د موافقې وروسته اوس ټاکل شوي دواړه هیوادونه پر یوې دفاعي موافقې هم وغږیږي.
زموږ خلک د دې پیشبین وسیږي چې راتلونکي مذاکره د امریکا سره د امنیتي مفاداتو لپاره زموږ او د دوی د مفاداتو لپاره دا یو مشکل مذاکره ای.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي افغان حکومت تر اوسه په جنگي جرمونو د تورانو کسانو د مشخصولو او پیژندلو لپاره کوم عملی ګام نه دی پورته کړی. افغانستان د سولې شورا چارواکي وایي چې له امریکایي مقامات سره د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه خبري روانه دي.
یو هغه قسم خلک هم کوشش کوي چې موږ مطمئن شو چې دا خلک د صلح په ګټه کار کوي، بیا جنگ ته مخ نه اړوي.
د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم اول منزل شو. د دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د ټول هیواد په سطح یو لړ پراخ پوځي عملیات په څوراتونکو ورځو کې پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د افغان کډوالو د سندو د چارو لپاره د نږدې $2 میلیارد مرستې غوښتنه کړې. تاسو آزادۍ رادیو اورئ. د افغان حکومت یو ځل بیا له ګاونډي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سولې او پخلاین لپاره پر روانو هلو سلو کې د رښتینې همکاري وکړي او هغه طالبان دې نه غوښوي چې سولې ته لیواله دي. افغان حکومت د غوښتنو وروسته هغه کوي چې د ځینو ریپورتونو لمخې یو شمېر طالب مشران او قومندانان چې له افغان حکومت سره په تماس کې نیول شوي او بیا وشل شوي دي. په دې اړه افغان ولسمشر نن په کابل کې خبریالان ته څرګندونې کړې. جزئیات د حمید مومن په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر که څه هم په پاکستان کې د یو شمېر طالب مشرانو د نیولو او وژنې په اړه ځینې رپورټونه تایید کړل، خو په دې اړه د افغان حکومت کوم ځانګړی اقدام ته اشاره ونه کړه. ښاغلي کرزی چې د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دې اړه ځینې رپورټونه ورسېدلې خو غواړي موثق معلومات ترلاسه کړي. د په دې اړه ځینو پخوانیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا په ګاونډیو او نورو هغو هیوادونو چې سولې ته ځان ژمن بولي غږ وکړ چې په دې برخه کې د رښتینې هلې ځلې وکړي.
دا سی اطلاعات موږ ته راغلي دي چې ځینې هغه کسان د طالبانو چې غوښتل چې سولې ته حاضر شي او سولې مذاکره ته راسي نیول شوي دي. زه په دې کې موثق اطلاع نه لرم. ځینې افواوې دي او ځینې تر افواوې څه ثابت شوي. زه به انتظار کوم چې ماته ټول حقایق معلوم شي. خو دا مخکې پیښ شوي ده چې هغه کسان چې د سولې لیواله دي بندیان شوي دي او ځینې پکې ترشل شوي دي. زموږ ارزو دا ده چې زموږ ګاونډیان او نور هیوادونه چې د سولې لپاره د افغانستان ادعا کوي هغه یې په دې کې رښتین ملګرتیا وکړي او هغه طالبان چې سولې ته غاړه ږدي هغه دې تهدید نه سي او هغه دې ترچل کیږي نه.
تر دې مخکې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم دا وژنې تایید کړی وی او ویلو چې اکثره وژل شوي کسان سوله غوښتونکي وو. د معلوماتو له مخې د کوټې د شورا د پوځي کمیسیون مرسیال ملا اسماعیل او د 15 ملګري ملا شهید خیل او د طالبانو د استخباراتو د پخوانی مشر قاری احمد الله رور په وژل شوو کې شامل دي. طالبانو ته نږدې ځینې نورې منابع وایي چې سولې ته د ځینو طالب مشرانو او قوماندانانو لیوالتیا د دې سبب شوی چې د کوټې شورا په دوه جلا دریځونو ویشلی شي چې اساسي لامل د اس آی فشارونه دي. ښاغلی کرزی دغو اختلافاتو ته په اشاره په ټولو طالبانو غږ وکړ چې د هیواد ګټو ته په پام سره دی د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
پاکستان کې د طالبانو د دوو نظرو په باب شاید همداسې وي چې ځینې وسولې ته ډېر لیواله وي. د هغوی موږ هرکلی کوو او هیله مو دا ده چې سره په تماس کې سو لا ډېر او زمینه سازي د دې لپاره وکړو چې ګران هیواد ته زموږ سوله راشي. او یا هغه طرف چې په دې کې لا تر اوسه د سولې طرفدار نه دي هغوی ته دا هیله ده چې د دې خاورې منفعت او د ولس منفعت وګوري او سولې ته راشي.
افغان حکومت هم داسې وخت مخکې د یوې اعلامې په خپرولو سره له پاکستانه په رسمي ډول غوښتنه کړې وه چې په دغه هیواد کې له میشتو طالب مشرانو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د کویټې په شورا باندې د ایس آی فشارونه او د هغو طالبانو نیول او وژل چې د سولې پلویان دي دا څرګندوي چې افغان حکومت لا هم د خپلو هلو ځلو لپاره د پاکستان د رښتینی ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. دا چې دا هڅې به په راتلونکي کې په څه ډول سر پر مخ بوتلی شي اوس یې اټکل ګران دی. خو دا مسله له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په سند کې هم شامله کړې شوې او ویل شوې چې امریکا به په دې برخه کې له افغان دولت سره همکاري کوي.
و امریدل چې ولسمشر کرزی نن یو ځل بیا له ګاونډي هیوادونو غوښتل چې د سولې پخلین لپاره پر روانو هلو ځلو کې له افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره رښتینی همکاري وکړي. ولسمشر کرزی دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکارۍ د موافقې له لاسه کې دوه وروسته وویل چې دواړه هیوادونه پر دفاعي موافقې هم خبرې کوي. د دې موافقې په اړه به د امریکا او افغانستان ترمنځ یو کال خبرې وشي او دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو نوی پړاو وي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق رپورټ ته.
د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاستیکېدو نه وروسته کابل او واشنگتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې دفاعي موافقتنامې پر سر خبراترو ته تیاری نیسي. ولسمشر کرزی دا سند د افغانستان او امریکا ترمنځ په دفاعي برخه کې یو نوی پړاو وباله او وی ویل چې پر دې سند به د یو کال لپاره خبرې اترې وشي او دا خبرې اترې به ډېرې جدي او ستونزمنې وي.
زموږ خلک د دې پیشبین وسیږي چې راتلونکي مذاکره د امریکا سره د امنیتي مفادات لپاره زموږ او د دوی د مفادات لپاره دا یو مشکل مذاکره وي. خو دې مذاکرې ته موږ تیار یو په ټول ابعاد پویو او ټول سوالونه راسرسته او ټول هغه اساسات د حاکمیت ملی او د افغانستان د قانون راسرسته او هلته به توافق ته سر رسیږو چې د افغانستان منفعت په تمامه معنا د ولس او د قانون او د حاکمیت ملی پکې خوندي وي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري او موافقتنامه په بیلابیلو سیاسي، پوځي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو سرخی او د ولسمشر کرزی په خبره په دې سند کې امریکا د افغانستان ډېرې غوښتنې منلې دي. خو د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي همکاري په سند کې سیمه ییز هیوادونه لکه پاکستان، ایران، چین، روسیه او داسې نور ډېرې اندېښنې لري، ځکه داسې ویل کېږي چې په دې موافقتنامه کې په دې هیواد کې د امریکا دایمي پوځي اډې هم مطرح دي. خو ولسمشر کرزی وایي چې افغان حکومت به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په څیر له امریکا سره د پوځي اړیکو په موافقتنامه کې د خپل هیواد د ملي ګټو ترڅنګ د ګاونډیو او سیمه د هیوادونو اندېښنې هم په پام کې ونیسي.
موږ په خپل خاور کې په خپل لاس خو د دنیا سره په ډېره پیاوړې رابطه کې او دنیا سره په یو باعزت رابطه کې د خپل هیواد سنبال کو او د طریقو یو خاطه پر مخ د افغانستان د خاور څخه په پریست همسایه هیواد یې خواته د امریکا دخوا تهدید متي اوجه نوي.
ډېر شمېر سیاسي او پوځي سیړونکي په افغانستان کې د امریکا دایمي پوځي اډې له سیاسي او پوځي پلوه د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې هغو ګواښونو ته په پام چې افغانستان ورسره مخامخ دی دا هیواد د اوږدې مودې لپاره د امریکا پوځي حضور ته اړتیا لري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یا افغان حکومت تر اوسه په جنگی جرمونو د تورانو کسانو د مشخصولو او پیژندلو لپاره کوم عملی ګام نه دی پورته کړی. د دې کمیسیون صاحبی مشر شمس الله احمدزی آزادی راډیو ویل چې دوی په جنگی جرمونو د تورانو کسانو مستند رپورټونه جوړ کړي خو وایي چې خپرول کېدای شي امنیتي ستونزې پیدا کړي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د انتقالي عدالت نه پلي کول په هیواد کې د سولې او عدالت د ټینګښت په وړاندې یو اساسي خنډ بولي. د دغه کمیسیون صحوي رئیس شمس الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی په جنگي جرمونو د تورنو کسانو سرغړونې او جرمونه په مستند راپورونو کې راټول کړي خو وایي چې د خپرېدو لپاره یې زمینه نه ده برابره. ښاغلی احمدزی وایي افغان حکومت ژمنه کړې وه چې په جنګي جرمونو تورن کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپاري، خو تر اوسه یې په دې برخه کې عملي ګام نه دی پورته کړی.
دولت ژمنه کړې وه چې هغه کسان چې د جنګي جرایمو او د بشریت په خلاف باندې جرایمو باندې دوی تورن دي، دولت هغه کلیدي او اساسي پوستونه دوی لرې کړي، ولې عملا متاسفانه په دې اړوند باندې دولت په دې ونه توانېدلی چې هغه ژمنې چې د سولې او د مصالحې د برنامې په وړاندې درلوده هغه عملی نکړل. اوس هم موږ وینو چې د افغانستان د کلیدي پوست نه یو شخص د جنګي جرایم په نامه باندې سټه شوی وي او یا د جرایم ضد بشری په نامه سټه شوی وي. داسې مثال نه لرو.
ښاغلی احمدزی وایي د انتقالي عدالت معنا دا نه ده چې په جنګي جرمونو تورن کسان دې باید هرومرو محاکمه شي، بلکې زیاتوي چې د دغو تورنو کسانو بښنه غوښتل هم د جنګ جګړو د قربانیانو خپلوانو ته کافي ده. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم په دې نظر دي چې پخوانیو جګړه مارانو هیواد له ډېرو بدبختیو او ناخوالو سره مخ کړی. یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې په جنګي جرمونو تورن کسان ټول باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
نامې صحیح زمان د خوست ولایت د باکول ولسوالۍ اوسېدونکي جنګي مجرمین باید محاکمه شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي، د افغانستان خاوره د دې نه پاک شي،
باید چې محاکمه شي. په دې اساس چې افغانستان کې صالح کاله جنگ تیر شو،
باید چې محاکمه شي.
سیستم باید کې جنگی مجرمین محاکمه شوه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي څو کال وړاندې د هیواد په ملي شورا کې د عمومي بخښنې په نامه یو قانون تصویب شو چې دغه قانون په جنگی جرمونو د تورنو کسانو د محاکمې په وړاندې خندونه جوړ کړل. غوښتل مو د بشری حقوقو کمیسون د غوښتنې په وړاندې د افغان حکومت خبرګون هم راوخلو، خو له پر لپسې ټلیفوني اړیکو سره سره د جمهوریت ریاست مطبوعاتي مسؤلین خبرو ته حاضر نشول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سولې شورا وایي دوی له امریکایي مقامات سره د ځینو طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه خبرې پیل کړې. د دې شورا د بندیانو د کمیټې مسؤل مولوي ارسلا رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د خبرې له یو کال په دې خوا پیل شوې او د دې شورا په هڅه تر اوسه شاوخوا 200 طالب بندیان د امریکایي چارواکو له بند څخه خلاص شوي. دا موضوع تفصیل د اسد الله الدین په رپورت کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا هڅه کوي چې له امریکایي زندانونو څخه د یو شمېر طالب بندیانو په خوشی کولو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. د سولې عالی شورا د بندیانو د کمیټې مسؤل مولوي ارسلا رحماني ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې برخه کې د دوی او امریکایي چارواکو ترمنځ له یو کال راهیسې خبرې روانې دي. ښاغلی رحماني وایي دوی له امریکایي چارواکو څخه د هغو طالب بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کوي چې سولې ته لیواله وي او جرمي دوسیاون نه لري.
موږ هغه خلک کوشش کوو چې آزادې کړو چې د غلطو راپورو په نسبت نیول شوي او دا موږ تصدیق راته وکړي. دغه منطقي سپینګیری علما شوراګانې وو، حتی د حکومت ادارې ولسوال والی یو هغه قسم خلک کوشش کوي چې موږ مطمئن شو چې دا خلک د صلح په ګټه کار کوي، بیا جنگ ته مخ نه اړوي.
مولوي رحماني وایي دوی له ګوانتانامو سربیره له ځینو نورو امریکایي زندانونو څخه هم د طالب بندیانو د خوشی کولو هلې ځلې کوي. له ګوانتانامو او ځینو نورو زندانونو څخه د طالب بندیانو خوشی کېدل نه یوازې د سولې د عالی شورا غوښتنه ده، بلکې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره طالبانو هم د خپلو یو شمېر بندیانو په خوشی کېدو ټینګار کړی دی. د طالب بندیانو د خوشی کولو وړاندیز د افغانستان د وروستۍ دودیز لویې جرګې یو اساسي سپارښتنه هم وه. د سولې عالی شورا د بندیانو د کمیټې مسؤل مولوي ارسلا رحماني وایي دوی له امریکایي چارواکو غواړي چې له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو ځینې کلیدي کسان لکه مولوي خیرالله خیرخوا، ملا فضل احمد اخوند، عبدالحق وسیق، مولوي محمد نبی، عبدالملک محمد رحیم کمین او ځینې نور مهم مشران خوشی کړي. خو راپورونه وایي چې امریکا د دغو طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې ځینې اندېښنې لري. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هم د طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د امریکا اندېښنې تاییدوي او وایي امریکا ویره لري چې دغه کسان به له خوشی کېدو وروسته له خپلو پخوانیو جنګي ډلو سره یو ځای شي. وسلوالو طالبانو وروسته له هغې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې وځنډولې چې امریکا د هغو 5 طالب بندیانو خوشی کېدل وځنډول چې مخکې د خوشی کېدو ژمنه شوې وې. خو د سولې عالی شورا وایي له امریکایي چارواکو سره یې خبرې روانې دي ترڅو د طالب بندیانو په خوشی کېدو د سولې د خبرو بیا پیل ته زمینه برابره کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په منځنۍ چپه 1290 اوریدل شي. د مای میاشتې درېمه نېټه چې د رسنیو د ازادۍ لورز سره سمون خوري، په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ هم په افغانستان کې ولمانځل شوه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو مرستیال دین محمد مبارز راشدی د پنځشنبه پورې په دې اړه یو خبري غونډې ته ویل چې حتی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي د رسنیو له کار او پرمختګ نه ویریږي. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ یا نوې ادارې د معلوماتو له مخې له تیر میلادي کال راهیسې له اوو اویاتنو خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی چې په هغو کې څلور تنه وشل شوي او وټپیان دي. نور حال د جمیلې شریف پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د هغو حکومتي چارواکو نمونه یاد نه کړل چې د دوی په وینا د رسنیو د ازادۍ لپاره پرمختګ نه ویره لري او د رسنیو پرمختګ د خپل قدرت په زیان بولي. د دې وزارت د خبرونو مرستیال دین محمد مبارز رشیدی د پنځشنبه پورې خبريالانو ته وویل چې دا مهال ځینې داسې کسان شته چې د رسنیو د ازادۍ پرمختګ په هیواد کې د ګډوډۍ او د قانون د لمنځتلو لامل ګڼي.
وخت رشد رسانه ها و رشد ازادۍ بیان د میمینه
کله چې ځینې خلک د رسنیو او د بیان د ازادۍ پرمختګ ویني نو د خطر احساس کوي. نه یوازې هغه خلک چې د دې هیواد بدخواه دي، حتی هغه کسان چې د دې هیواد لپاره کار کوي هم داسې فکر کوي چې که ازادي ډیره شي نو ښایي زموږ هیواد قانون او نظم ته تاوان ورسوي، د قانون او قدرت بنسټ ضعیف کړي او یا هم حکومت ضعیف کړي. خو په داسې حال کې چې کیسه په بشپړ توګه سرچپه او د هغې په خلاف دا چې ویل کیږي
ملان برعکس آن چیزی است که گفته میشه.
ښاغلی رشیدی دغه خبرې په هغه غونډه کې وکړې چې د پنځشنبه په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هدف په کابل کې جوړه شوې وه. په افغانستان کې د مې درېمه یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د خبریالانو له حقونو نه د ملاتړ د ځینو ادارو په وینا لا هم د خبریالانو په وړاندې د حکومت او مخالفو ډلو لخوا تاوتریخوالی کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی په پام کې لري چې د ټول هیواد په سطحه یو لړ پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال دولت وزیري په نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې عملیاتو هدف د دولت د وسلوال مخالفانو د فعالیتونو مخنیوی دی. د دفاع وزارت دغه عملیات په داسې حال کې پیلوي چې وسلوال طالبانو بیا د یو خبر پاڼې په خپرولو سره د الفاروق په نامه د نویو پسرلنیو عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې اورو.
د دفاع وزارت د ویان مرسیل دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی نوې پسرلنی پوځي عملیات د ټول هیواد په کچه په نام نسیمو کې ترسره کیږي.
یعنی زموږ سره دومره د دوی د حملو په خاطر باندې یا د دوی د خپلو عملیاتو ته د یو نوم یا بل نوم ورکولو په خاطر باندې کوم جدي تشویش نشته. موږ هم په پسرلي کې کله چې د امید عملیات ختمیږي ډېر ژر په دې نږدې وختو کې په ټول افغانستان کې په هغه سیمو کې چې لږ نام نه دي یا د تهدید لاندې دي هغلته به عملیات پیل شي او هغه به نوي عملیات وي. موږ هم خام د درست او سم او لوی پروګرام لرو د پسرلي لپاره او د اوړي لپاره.
ښاغلی وزیری وایي چې د افغانستان ملي اردو کولای شي د دولت د وسلوالو مخالفینو هر ډول حملو ته ځواب ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې د نویو پسرلنیو عملیاتو په هکله خبرې کوي چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې دوی به هم د الفاروق په نوم یو لړ پسرلنی عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دغو پسرلنیو عملیاتو هدف یې د بهرنیو یرغلګرو، د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو، د ملي شورا او د سولې د عالي شورا د غړو په نخښه کول دي. خو یو شمېر افغانان بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې له جنګ جګړو لاس واخلي او د افغان حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پوښتنه مې دا ده چې رئیس په سولې کې کینیا او په خبرو اترو کې د افغانستان جنګ مسله حل فصل کیږي، نه د جنګ د لارې او دا د اسلام خلاف د انتحاری چې په افغانستان کې ځکه چې ټول مسلمانان وژل کیږي افغانستان کې.
د مرحوم نجیب الله خپل ملت آرامي غواړو. د طالبانو خوښ کې وسه دا جنگ او جګړه نشي جوړي. غیر قانوني عملیات دوی کې په مکتبو مخې کې او خار کې حکومتي ځایو کې مثلا د سور از مخ کې پلچرخي کې انفجارات او ډیر ماشومان د مکتب سکول کسانو ماشومان او منځل اور ډیر زخمیان سو.
افغان حکومتي چارواکي او وسلوال طالبان په داسې حال کې د نویو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو حق سره خبرې کوي چې ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د افغان کډوالو د ستنېدو د چارو لپاره د نږدې 2 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دوی وایي افغانستان ته د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد په باثباته کولو کې مرسته کولی شي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په جنیوا کې د یونیسیار د دورځنې غونډې جزئیات خبر کړي چې غټ کې له حسیبه شهید څخه ورو.
رویټرز خبری اژانس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکو له خولې لیکي چې په پاکستان او ایران کې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال باید خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره وهڅول شي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه کډوال باید خپل هیواد کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې مرسته وکړي. رویټرز لیکي چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې د څکم 2 بلیونو ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر په جنیوا کې د افغانستان، ایران او پاکستان په ملاتړ د دې ادارې د درې کلن پلان د وړاندې کولو په مخه غونډه وکړه. په غونډه کې افغانستان ته په خپل خوخه یا داوطلبانه توګه د کډوالو ستنېدل او ځای پر ځای کېدو باندې خبرې اترې وشوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انټونیو ګیوټرس د دوه ورځنۍ غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل په خوندیتوب او عزت سره د دغو کډوالو ستنېدل د باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره مهمه خبره ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو یو چارواکي وویل د کډوالو د ستنېدو مسله د دې هیواد په اوږدمهاله راتلونکي کې د امنیت د ټینګښت مهمه برخه ده. رویټرز د میخائیل کیټینګ له خولې لیکلي چې دا مهال په افغانستان کې خلک او حکومت له یو لړ بې ثباتیو سره مخ دي او د کډوالو ستراتیژي کولای شي چې له دغو بې ثباتیو نه یو څه کم کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر د شمیرې لمخې په افغانستان کې د امریکایي ځواک له راتګ وروسته 15.2 میلیونه کډوال هیواد ته ستنې شوي دي، خو له دغه شمیرې څخه 10,000 یې تیر کال بیرته له هیواده بهر تللي چې ګڼ شمیر کې لویدیځو هیوادونو ته پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د غرض وویل که کډوالو ته د ستنېدو سمه زمینه برابر وي دوی هر وخت خپل هیواد ته د ستنېدو هیله لري. د پاکستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر شوکت الله ویلي په پاکستان کې چې د 2 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی د څو کلونو راهیسې له کډوالو سره بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، په داسې حال کې چې د دوی کوربه هیواد پاکستان دغه بار په خپلو اوږو وړي. د ویلي له افغانستان څخه د نړیوالو د وتلو وروسته باید د کډوالو ستنېدنه په لومړیتوبونو کې راوستل شي.
و امردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره د نږدې 2 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. په غور ولایت کې د برک موسی مشر چې د بنگلاديش تبه خپل استوګنې کې وچل شوی، عین شاهدانو چې حمله کوونکي څلور تنو او حکومت وي یو تنې چې زخمی حالت کې ونیول شوی دی، هغه د ځان د طالبانو کس معرفي کړی دی. په دې اړه د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې جزئیات اورئ.
خبری مجله اورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین په مرکز کې د امریکا او چین ترمنځ د کلنۍ اقتصادي او ستراتیژیک ډلاک د غونډې په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې چین باید د بشري حقونو د ساتلو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. میرمن هیلری کلینټن له چین څخه وغوښتل چې ایران، شمالي کوریا، د هستوي پروګرام د لانجې او نورو نړیوالو مسایلو په حل کې مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړئ د فرح هیواد رپورټ ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له چین څخه د بشري حقونو د ساتلو غوښتنه وکړه. هغې دا خبرې د چین په پلازمینه کې د قدرتمنو هیوادونو د کلنۍ مذاکراتو د غونډې په پیل کې وکړې. کلینټن زیات
کړه،
البته دا زموږ د خبرو یوه برخه ده. د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو پر اهمیت ډیر ټینګار کوي، ځکه موږ په دې باور یو چې ټول حکومتونه باید د خپلو خلکو د هیلو د پوره کولو، د قانون د حاکمیت او هغوی ته د احترام کولو جواب ګویه وي، او هیڅ ملت باید له دغو حقونو څخه بیا برخې نه وي. لکه چې روانه اونۍ ولسمشر باراک اوباما وویل، داسې یو چین چې د خپلو ټولو وګړو د حقوقو ساتنه وکړي هغه به یو پیاوړی او مرفع ملت وي. او البته چې په دې حالت کې به چین مهمو اهدافو ته د رسیدو په لاره کې زموږ یو پیاوړی شریک هم وي. میرمن کلینتن په چین کې د بشري حقوقو د یو فعال ګنچن د دوسیه په اړه چې پسترګونه ویني او د خپل امنیت لپاره د امریکا په سفارت کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې وه څونه ویل. ښاغلی چن وروسته تر یوې معاملې په خپل هیواد کې پر پاتې کېدو موافقه وکړه، اما وروسته پښیمانه و. چن وویل وروسته له هغه چې په چین کې د ده او د کورنۍ د غړیو امنیت ونه ساتل سو، نو نوموړی غواړي چې امریکا ته ولاړ سي. میرمن کلینتن وویل امریکا هیله منه ده چې د چین هیواد به د شمالي کوریا او ایران د هستوي فعالیتونو د لانجې په حال کې مرسته وکړي او د سوریه پر حکومت به فشار راوړي چې خشونت بند کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سحر لونه د ماخام تر او بچو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د مازیګر شپږنیم بجې کېدونکې د دوهمې او رسۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره جاوید نعیمی له تاسو سره ده.